د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر ګواکیم او تاسو ته په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. په دې یو سات کې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو، په بیلابیل موضوعاتو باندې مو خبرو، تازه حالات درته وړاندې کوو. هیله ده چې تاسو موږ سره اوسئ. لومړی د دې خبرونو لومړی د خبرونو سرټکی، په کورم کې نښتې لا هم نه دی ودرېدلې. په پاړه چینار کې د امن لپاره احتجاج شوی دی. د وفاقي حکومت چارواکي وایي چې ممکنه دا په خیبر پختونخوا کې گورنر راج ولګيږي، او اسرائیلو په لبنان کې حمله زیاتې کړې دي. د خبرونو تفصیل، د کورمی د شیا سنی کلو ترمنځ په نښته کې لس نور کسان وژل شوي دي. د بالشخیلو او خوار کلی ترمنځ پیل شوې دا جګړه اوس نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. د صحت د برخې چارواکو او ځایي پولیسو نن مشال ریډیو ته وویل چې په بیګانۍ او جګړو کې له دواړو خواوو د لس کسانو د وژل کېدو ترڅنګ د ویش نورو د ژوبل کېدو رپورټونه دي. بلخوا په پاړه چنار کې خلکو د اوربند لپاره احتجاج کړی دی. د پرلت مشر او د قومي اسمبلی غړي انجینیر حامد حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې کمنتی ځواکونه امن نشي راوستلی، باید له کورمې ووځي.
زه وارننګ ورکوم چې امن راولي راولوي، کني ما په ټوله کورمه روزي، ما ټوله کورمې وال به روزي. مو په دا غوړو چې مانه ټول د څور سکیورټي ایجنسی دې د مومل کورمې نه ووځي، مو پریک دی مخبل امن راولو.
د کورمې دا جګړې د سپتمبر په شلمه د بشارو د مدګي کلی او احمد زیو ترمن د یو بل پر ځمکو د مورچو جوړولو په سر پیل شوې و، چې تر اوسه پکې ټول 14 کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي. حکومتي چارواکو ویلي چې یو سرکاري اداره د اوربند کولو کوشش کوي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې ناامنۍ او خرابو اقتصادي حالاتو ته په کتو ممکنه ده چې په هغه صوبه کې گورنر راج ولګول شي. د سرحدونو کشمیر او گلګت بلتستان د چارو وزیر امیر مقام په اسلام آباد کې نن په یو خبری غونډه کې ادعا وکړه چې په خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور حکومت ناکام دی. هغه زیاته کړه چې ګنډاپور له وفاقي حکومت سره اړیکې نه ساتل غواړي او په خپل هم د حکومت ولې سمولو پر ځای سیاست ته مخه کړي، نو ځکه هلته د حالاتو بهترولو لپاره گورنر راج لګول کېدای شي. تر اوسه په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تېر ورځ د دې صوبې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په یو ویډیو بیان کې په وفاقي حکومت تور پورې چې خیبر پختونخوا ته د بجلی پیسې نه ورکوي او د امن په برخه کې هم ورسره مرستې نه کوي. د پاکستان پوز لیفټنن جنرال محمد عاصم ملک د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکلې ده. د پاکستان سرکاري خبری اژانس APP د سپتمبر په 13 خبر ورکړ چې ملک به د هغې ادارې د اوسنی مشر لیفټنن جنرال ندیم انجوم پر ځای د سپتمبر له 13 کار پیل کړي. دان ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه د پاکستان پوز لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې جنرال ملک په بلوچستان او وزیرستان کې دندې ترسره کړې دي. د لکی مروت پولیسو د دریا بیا هغو وسلوالو نمونه خپاره کړي دي چې دوی ته مطلوب دي. د لکی مروت پولیسو د سپتمبر په 13 یعنی نن مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې دا وسلوال او د هغوی مرسته کوونکي د دې ضلع د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. د یادې ضلع د پولیسو مشر تیمور خان په دې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د دې وسلوالو د نیولو لپاره یې د عملیاتو تیزولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په لکی مروت کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ او پیښې زختې زیاتې شوې دي او بیلابیل کسان په هدفي حملو کې وژل شوي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبان حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خپرونو او بحثونو بندیز لګولی. د دې سازمان مشر حامد عبیدی نن مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ان د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورښیي چې دوی سره خبرې وکړي. او دغه سازمان د افغانستان د بیان ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی. تر دې مخکې هم طالبانو پر رسنیو ځینې بندیزونه لګول دي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 په افغانستان کې حکومت ونیو او لاغې وروسته یې پر رسنیو او میرمنو ګڼ بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. اسرائیلو نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې پیل کړې. ورسره د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداری ورکړې چې د دوی په نه د حزب الله پکې خپلې وسلې ساتلې دي. د اسرائیلو پوځ نن په لبنان کې د ایران پلوي حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخ هوایي بریدونه وکړل او د اسرائیلو دفاع وزیر یواف ګالانت په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د هغه دفتر خبره کړې ویلي چې په لبنان کې دننه حمله لا هم پسې پراخوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال رادیو ته غوږی په مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوس موږ اوریدل شي خبرونه مو اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په کورمه کې د شیعه سنی خلکو نښتو درولو لپاره ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو په پاړه چینار کې پرلت وهل دي. دوی پر حکومت تور پور کړی چې د جګړې و درولو لپاره یې څه نه دي کړي.
مور ریاست نه دا سوال کوو چې ته به حیثیت ریاست پر ریټ قائم کا.
په ژوب کې خلکو احتجاج کړی. دوی وایي د امن راوستلو لپاره چیک پوسټونه جوړول نه بلکې د پالیسیو بدلول پکار دي.
چیک پوسټونه خو د دې مسلې حل نه دی. اپریشنونه د دې مسلې حل نه دي. چې اپریشن وسو په دې کې خو نور نقصانات وشي. دا ټیم زموږ پولیس او لیویز یا اختیارات یې نسته.
د مخ سپینولو کریمونه څومره زیانونه لري؟ لیوی استعمالونکي په اړه واوري او بیا فیصله وکړي چې تاسو یې کارول غواړئ او کنه.
زمام مخ باندې دا غونم راغه. زمام مخ ډیر زیات خراب. په مخ مې اکثر لمبه شانت روزي خراب شوی دی. ډیر ممکنه کو په مخ باندې دا غټ غټ دانې مې راغلې دي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره وسه. مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د مشال ریډیو د موبایل اپ د لارې هم هم دا اوس اوریدل شي. دا موبایل ایپ تاسو د خپل سمارټ فون نه ډاونلوډ کړئ فری یا وړیا دی. لومبي رپورټ ته ور شو. د کورمې اوسیدونکو ګواښ کړی چې که حکومت په سیمه کې امنیت ټینګ نه کړي نو دوی به د احتجاج په توګه لارو کوڅو ته راووزي او دوی په پاړه چینار کې د یو پرلت د لارې دا هم ویلي چې که امنیتي ځواکونه امنیت ټینګولی هغه باید په کورمه کې پاتې نه شي ځکه چې د دوی کار د امنیت برابرول دي او که امنیت نه وي نو بیا د دوی ضرورت هم نشته دی. دا په داسې حال کې ده چې د شیعګانو او سنیانو د کلو ترمنځ جګړې لا هم روانې دي او بیګا چې کوم منخت شوې ده چارواکي وایي چې په هغه کې لس کسان نور وژل شوي دي او ویش ژوبل دي. په دې سره په دې نښتو کې د مرګ ژوبلې شمېره زیاته شوه. څوارلس کسان وژل شوي دي او تقریبا څلور دېرش نور زخمیان دي. تر اوسه پورې حکومت په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. البته دوی یو جرګه جوړه کړې ده سرکاري جرګه ده چې هغه کوشش کوي د دواړو خواوو ترمنځ مذاکرات وکړي او ډزبندي وکړي شي. دا جنګونه څنګه پیل شول او هلې څه دی په دې اړه د طارق ورغزی رپورټ ورو.
دا نری په پړچنار کې لدرې ورځو د روانې جګړې پر خلاف ووهل شوې. د اتوار پر ورځ لسګونه کسان د پریس کلب ودانی مخې ته د احتجاج په توګه ناست ول او دا غوښتنه کوله چې جګړه د نوره ودرول شي.
په سیمه کې شوې د هغه علامتي احتجاج مشري د کامی سیملي غړي انجینیر حمید حسین کړي. نوموړي ویل کا حکومت امن نشي راوستلی نو لسمې دی ووزي ځکه چې نور د خپلو خلکو وینه ژړه او فریاد نشي اوریدلې او قتلې.
زوارنینګ ویل کوم چې امن راولي راولوي کني ما په ټوله کورم روزي ما ټوله کورمیوال بروزي مو په دا غوړو چې مونه ټول د څوره سکیورټي ایجنسیز دي د مومل کورمی نوزي مو پریګ دا وی مخبل امن راولو.
په کورما کې د ستمبر په شلمه شیاګانو او سنیانو ترمن شروع شوی جګړه لا هم دوام لري. دا جګړه په بشرو کې پر یو بل ځایونو د مورچې جوړولو په خبره د مدګي کلی او همزیو ترمن شروع شوی و چې ووز بالش خیل خور کلی په وارد تریمنګل مقبل کونج الیزو بوغاکه بداما کړمان خو مڅو سیمتا غزدلې. کچو هم په بشرو کې د خالی پوره جګړه ودرېدلې خو په سلور نورو ځایونو کې لا هم روانه ده. د ګل پشپا شوی په تازه انخطو کې د صحت محکمه پولیسو او ځای خلکو تر مخه له دواړو خواو لس کسان مړه او وویشت نور زخمیان شوي. په سیمه کې تر اوسه د جګړو پر وخت د مړو شمېره څوارلس او زخمیانو پنځو دېرشو ته رسیدلې. په مړو او زخمیانو کې ماشومان او زنانه هم شامل دي. په سده او پړچینار ښارونو کې پر عام آبادي توغندي د راپریوتلو له امله ځاني او مالي تاوانونه هم اوړېدلې. د سده هسپتال مشر ډاکټر رحیم ګل مشال لډو ته پر درویشتم ستمبر ویلي که څه هم دوی تر خپله وسه د زخمیانو علاج کوي خو دومره وسایل نه لري چې دا هر څه په ښه طریقه او مخ په وړاندې بوزي.
یوه زنانه وه هغه شپږو میاشتو حامله وه، د پنج بجې نه بعد داسې واقعه وشوله او ډېر افسوسناک حالات دي دلته. او دا د لوور سنټرل کورم واحد فنکشنل هسپتال دی، خو میډیسن کم ہے دی، ورکی د سټاف کم ہے شته، خو کوشش کوو چې په لیمیټډ ریسورسز کې دا سیزونه منیج کو.
په کورما کې دا وخت ټولې د تګ را تګ لارې بندي او هغلته سرکاري دفترونه سکولونه او بازارونه له درې ورځو تړلې پراته دي. په سیمه کې خلک د خوراک سکاک او نور ضرورتونه په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. په پړچینار کې د شاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش ویلي دا جګړه د ځمکې دا خو مذهبي بڼې خپله کړې. بنگش زیاتوي حکومت د جګړه په ودرولو لارې خلاصولو او د ځمکې شخړې په حل کولو کې خپل رول ولوبوي.
مور ریاست نه دا سوال کوو چې ته به حیثیت ریاست پر ریټ قائم کا چته مو حق دے اغا کمیشن پزارے اغا تغذات مال پزارے اغا حق مو ترا کا غیمو ڈیمانڈ دے.
کورمیتا د جنگ ودرول لپارا لہنگو او رگزو او کوہاٹا د مشرانو جرگاہ ہم ورغلی خطر اوسا ہغوی جگڑا پ ودرولو کی ندی کامیاب شوی. پ صدق کی د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان او رگزی ویلی کدچا دا خیال وچ د جنگونو پلارا بخ پلی مسئلے حل کڑی نو ہس کلا داسې نشي کېدی. اورگزی زیاته کړه د سیمې امنیت بیرته په بحالی کې دوی هر قسمه تعاون کولو ته تیار دي.
پرونه موږ ته د اختیار ورکړی ډی سی سیب ته، ته مو طرف نه جگمندی ته مو بالکل تیار یو مورچې خالی کولو ته، او ته خپل لاړ شه او مورچې خالی کړه. په څه مورچو کې سپینې جنډې هم ولګولې، خو ډېر افسوس سره دا یو څه سپینو جنډو باندې ډزونه وشو او غیر وغورځولې.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته راغلی او نه پولیسو سویلي. البته د سرکاري جرګي یو مشر حاجی عزت ګول مشال لډیو ته پر د 28 ستمبر ویلي دوی دا کول شي چې د غلطۍ نشاندهي وکړي، بد ته بد او خو ته خو وای سوال وزاري وکړي، خو خلک منی او نه حکومت پر وړاندې کل شي تجاویز عمل کولو ته تیار ده. سرکاري جرګي مشر زیاتوي د ګول پورزبه یو ځل بیا د جنگ ودرول لپاره خپل هلې ځلې کوي، خو که هدف حاصل نشو نو جرګه متولي تر غور لاندې ده، ځکه چې نور هغل ته د خبرو هیڅ فایده نشته.
د ریاست نه مو د جنگ بندیدو وخت کو یا ته د ما خبره نشي منل جرګه والا مزوب جرګه ز پونده کنه پر منه څو او بس ما نور د جرګه داسې د خبرو کولو حق نه پدې کیږي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغل ته وخت پر وخت د ځمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خواو عام وګړو ته مالی او ځاني تاوانونه اوړېدلې. په 2003 کال کې د مریپل سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوې چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې، خو تر اوسه داسې نه دي شوي. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال راډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو په مشال دغه واتس اپ تلار د مشال ریډیو د واتس اپ چینل دلاري تعقیبوي شي بلابل ریپورټونه، ویډیوګانې او تصویرونه تاسو ته خبري. اوس یو بل رپورٹ ورزو د لکی مروت پولیسو د دریا بیا مطلوبو کسانو او د غوی د سہولت کارانو نمونه خبره کړی دی او ویل دی چې هر چا د دغه کسانو په اړه معلومات ورکړه اغوی سره به او ته به مالی جایزه ورکول کیږي. پولیس ویل چې دغه هغه کسان دي چې په دې روسوي کې پر امنیتی ځواکونو باندې حمله کړې دي یا یې په کلاس درلود. دا په داسې حال کې ده چې په دې روسوي کې په لکی مروت کې هدفي وژنې او پر پولیسو حمله ډېرې شوې دي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د سپتمبر په درشتمه لمشال ریډیو سره د لکی مروت د پولیسو لخوا د شریکړي معلوماتو تر مخه تر دې دمه دوی په دغه ضلع کې د درې اویا مطلوب ترهګرو فرست تیار کړی کوم چې د هغه ضلع د بیلابیلو سیمو سره تعلق لري. په دغه اړه د ضلع د پولیسو د مشر تیمور خان لخوا د مقامی رسنیو سره په خپور شوي بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د یادې ضلع د پولیسو مشر پولیسو ته د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د عملیاتو د تیزولو امر هم ورکړی دی. تر دې وړاندې به د خیبر پښتونخوا د پولیسو د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي د مطلوب ترهګرو نمونه شایع کول او روان کال په 2023 کې سی ټی ډي د مطلوب ترهګرو په لیست کې د یولس وسلوالو نمونه شامل کړي دي چې د سرونو قیمت یې هم مقرر کړی او تیر کال په 2023 کې په هغه لیست کې د 290 مطلوب وسلوالو نمونه سره د هغوی د سرونو د قیمت شامل کړی شوی وو. په پیښور کې خبریال او شینونکی کاشف الدین سید وایي د ضلع په سطح په لکی مروت کې د وسلوالو د نمونو خپرولو د پرمختګ د هغې وروستو شوی چې په دې وروستیو کې د لکی مروت پولیسو په دغه سیمه کې د بدامنۍ په ضد احتجاجي پرلت ترسره کړی وو او د پوره واک اختیار ترلاسه کولو غوښتنه یې هم کړې وه. کاشف الدین سید وایي هغه فکر کوي چې د هغه غوښتنو پوره کولو لپاره په لکی مروت کې د هلې ځلې توندې شوې دي.
چدا لکی مروت پولیس جاری کړی دی او تیر ورځو کې چې د لکی مروت پولیس کم احتجاج کړو او بیا دا غې نه مخکې حالاتو باندې چې مونږ نظر اچو چې د لکی مروت کم صورتحال دی نو په هغه کې یقینا التا ټارګټ کلینګ او د پولیس اغوا د خلکو اغوا کاری د طرحه غره واقعات او التا په خلکو کې ډیره زیاته یره وا نو د پولیس طرف نه احتجاج شو د پولیس سره مطالبه را لې او هغه مطالبه پرانا کی هغه دا خبره کوله چې کاغی ته مقور کړی شي ناغي پدری میاشته کې په دې علاقې کې امن راوستي شي. نو د دغه سي صورتحال نرستو دا د درې او یا کسانو دا فارست مخه تراتل خکاری داسي چې پولیس د حواله سره یک سود او اغیل تک روایانه کول غواړي.
د نېشنل ټینک ټینک په نوم په امنیتي او نورو ستونزو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم د مشر او د پښتونخوا د پولیسو د پخوانی مشر اختر علي شان می هم د لکی مروت د دې روستي صورتحال په اړه پښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې د معمول مطابق پولیس د هر ډول مطلوب کسانو نمونه ثبتوي او ځایي ولس هم د دوی د نیولو لپاره په اعتماد کې اخلي.
چکم انتہائی مطلوب دہشت گرد وی داغی یا پروفائلنگ ہم کہیے چ سمر معلومات وی آغا پدے انڈیکسیشن کے اور پروفائلز کے راولی اور ورسرا ورسرا چکم انتہائی مطلوب وی یو ریڈ بک یادی کی آغب جاری کی گی اور بیادی کی آچ ٹول الزیات یا مطلوب وی دا غی د گرفتاره د پارا انعام هم مقرر کیږي. دو دا یو تسلسل سره عمل دی چې جاری وي. وقتاً وقتاً گرفتاره هم کړی دي او د پولیس او د فیر سیکورټی ایجنسیز په مقابلو کې دا قسم خلاف چې کم مطلوب دي اغه وشته شوی هم دی.
د لکی مروت پولیسو چې په دغه ضلع کې د فعال وسلوالو یا د وسلوالو د سہولتکارو کوم درې او یا نمونه خبره کړی دي. نو په هغه کې ځینې کسان د لکی د خاري علاقې او ځینې نور بیا د سرای نورنګ، احمد خیلو، خویدات خیلو، شادی خیلو، تیترخیلو، ناصرخیلو او د لکی مروت د ځینو نورو سیمو سره تعلق لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
اورجن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان د ژوب سیاسي او مدني فعالانو د خار تاجرانو نن کار بندیز کړه. و د کار بندیز د ترهګری داغه ای وی پی کی پر ضد و چې پکې د سپتمبر په 28مه وسلوالو په ژوب کې د ترهګری ضد پولیس په نخ کړه او درې سرتیری ووژل. دغه کار بندیز کوونکو پر حکومت غکړې چې د امن لپاره د سنجیده ګامونه واخلي، پولیس او لوی سدي اختیارات ورکړي او کو وسلې ورسره نه وي هغه د هم ورته ورکړ شي تر څو امن برابر کی. په دې اړه د ایوب ترین رپورټور
د ژوب د تجارو د اتحادیې مشر باران کلیوال راته وویل چې حکومت ته پکار دی چې ځایي پولیسو ته د ترهګرۍ ضد تربیه ورکړي.
چې پوسټونه خو د دې مسلې حل نه دی، اپریشنونه د دې مسلې حل نه دی. چې اپریشن وسو په دې کې خو نور نقصانات وس. تاسو ته معلومه ده چې خیبر پښتونخوا حالات کوم ځای ته ورسېدل. موږ دا مطالبه ده له ګورنمنټ ته چې زموږ کم فورسونه دي د لویز او د پولیس په منظمه طریقه د ټریننګ ورکړي، هغه ته د اصلي ورکړي، دا مقابله کولای شي. د هر چا دا ټیم زموږ پولیس او لویز یو اختیارات هم نشته، د دې نه د افسرانو شته نه له دوی سره جنګي ګاډیان شته.
په ژوب کې د احتجاج او کاربندیز وروسته سوی دی. کله چې د ستمبر په 28مه نیټه و ژوب ته څیرمه په شیرانی سړک د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د ترهګرۍ ضد ادارې انټي ټررېست فورس یا ATF په یو موټر ډزې وشوې چې له امله تر دمګړې پورې د انټي ټررېست فورس درې عسکر وژل شوي او یو بل زخمي په روغتون کې داخل دی. بلبلو ته د پیش په ضد د ستمبر په 28مه نیټه په ژوب کې د ترهګرۍ ضد پولیس یعنی کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ لوري د ناصرګندو کسانو په ضد مقدمه در شوې ده. په ژوب کې د سیچیډي تانې مشر عبدالغفور ځایي خبریالانو ته د مقدمې د لاسلیک کېدو تصدیق کړې او زیاته کړې ده چې په یاد مقدمه کې د ناصرګندو وسلوالو کسانو په ضد ترهګرۍ او اقدام قتل مقدمې اچولې دي. د نوموړي په خبره چې د امنیتي سرتیرو لخوا په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار روان دی، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیش ذمواري قبله کړې ده. لکن د دې څخه له مخه په ژوب او شاوخوا سیمو کې په امنیتي سرتیرو په وار وار دغه ډول بریدونه سوي دي چې د زیاترو ذمواري تحریک طالبان پاکستان یا TTP قبله کړې ده. بیا په خاصه توګه تیر کال په جولای کې د ژوب په کینټ کې د امنیتي سرتیرو په یو کلا برید شوی و، د کوم په نتیجه کې چې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې SPR په خبره نه امنیتي سرتیری او 15 وسلوال وژل شوي وو. په کوټه کې د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکچی نه یوازې د ژوب د پیښې په کلکه سرغندنه کړې ده، بلکې ویلي دي چې په پیښه کې تورن کسان به هارو مارو د قانون و مخې ته وړاندې کړي. د نوموړي له لوري په خبر شوي او بیان کې زیاته شوی ده چې تر هغه وخته پورې به حکومت په قرار نه کښېني چې تر څو یې ترهګر و خپل انجام ته نه وي رسولي. هلته په پیش کې د وزل شوو ATF د عسکرو مړې و خپلو آباګنۍ سیمو ته لېږدولی دي، او تیر مازګر په پیش کې د وزل شوي یو عسکر ګوهر مشتاق مړې په لورلای کې و خاورو ته سپارلې دي. د چا په جنازه کې چې د لورلای د پولیسو مشر عبدالغفار کیسرانی او نورو جګپوړو چارواکو برخه اخیستې وه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو موږ په یوټیوب باندې څارلی شئ، اغلته فالو مو کوي، تعقیب مو کوي، او تاسو ځان سبسکرایب کړئ د مشال ریډیو د یوټیوب چینل سره، ځکه چلته ډېرې خوندورې ویډیوګانې تاسو ته خپرېږي. په دې ویډیوګانو کې تفریحي ویډیوګانې هم شته او خبري هغه هم پکې شته دي، بیلابیل مرکې هم تاسو ته هلته وړاندې کیږي. نو هیله ده چې نه یوازې د یوټیوب سره سبسکرایب شي، بلکې ویډیوګانې وګورئ او د ملګرو دوستانو سره هم شریکې کړئ. که تبصره کول غواړئ د ویډیو د لاندې کولی شئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. د شمالي وزیرستان او د بنو سوداګر وایي چې له افغانستان سره د غلام خان تجارتي لارې تړل کېدو له وجې دوی یو وار بیا له لویو مالي تاوانونو سره مخ شوي دي. بیا په همدې حال کې پولیسو ویلي دي چې په غلام خان کې ځینې ځایونه داسې چې هغلته امنیتي حالات ښه نه دي، او تر څنګ دوی کوشش کوي چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي. ځایي خلک په غلام خان کې له څو میاشتو راهیسې په پړلت دي، او دوی وایي چې په کار ده چې سیمې د لارې کوڅې چې دي هغه په کار ده د تجارت لپاره خلاص شي او سیمې د وسلوالو څخه پاکې شي. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د شمالی وزیرستان سوداګرو اتحادیه جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې زیات شمیر د سبزو میوو او نورو مالونو ګاډی سر شوی د لوی تاوان سره مخ دی، غوښتنه کړي چې ولاړ ګاډی خو ورته پریک دی.
نه صرف د افغانستان بلکې د وسطی ایشیا ملکینا فریش آیټم فروټ سبزی او داسې ډرای فروټ پاکستان ته روسی چې د پاکستان خزانه شي د هغې د ټیکس په مت شي په کروڑونو روپۍ باندې روزانه په بنیاد باندې جمع کیږي، او داسې د پاکستان دغه ملکینه ته ډېر شي نه درې می هزار سے لے کر بارہ تیرہ سو گاڑی په بڑت پخت طرف جوړ دي، او چې پاشې فریش میوه او سبزی دي چې هغه نورو خرابول ته ورنږدې دي. امید درخم کو مزید د نقصان نه بچ کولو کوشش وکړو.
د بنو سبزو او میوو منډی تاجرانو مشر عمران خان دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د بندر بندیز په وجه د پاکستان او افغانستان دواړه لوري تاجران د زیان سره مخ دي، د تجارت د بندیز په وجه د ملک اقتصاد ته هم تاوان رسی.
بندر بند کومو مشتری ورزی کیږي چې په داسې می فروټ دی منګیر دا داسې میوادو چا غام اوریدي خروپیږي. میجو ریکویسٹ کا ادا خپل مشن افسرون سوال کای چې دا غا نقصان نه ماشي بو یو گاڑی بوند چې لک سات لک روپی کسٹمر سی او دې دې نقصان مخمیر نوې نی کرو. بری حضرات موجوده لوسینا تنگ دی زل دا امید باندې چې میز دا پریود به میر مشرون ووري دې دا غا مسله میر امید دا چرته حل وکړو. وکهم خبرې په تیرې یو میر بل هاشتنر سره موږ پر امن احتجاج کوي.
غلام خان بندر کې د پاکستان یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل خپل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې د ستمبر 19 پیښې پسې بندر باندې تجارت تړلې، امنیتي ستونزې دي. افغان سرتیرو په ډزو کې یو فوزي وژل شوی، دوه ژوبل شوي دي. د نوموړي په وینا د غلطه بین الاقوامي تجارت کیږي، نو زمادار عمله چې تر څو د پولې پورې لوري نه نوي ګمارل شوی بندر تراغې بند دی. نوموړي وویل چې خبرې روانې دي، امنیتي وضع چې خشي نو بندر به خلاص شي. غلام خان بندر د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د تجارت تر ټولو نږدې لاره ده. تاجران وایي چې د وزیرستان زیاتره اقتصاد او خلکو کاروبار د یاد بندر سره تړلی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو هم کوئ شئ چې دا اوس د مشال ریډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خبرونې نیمه ته ورسېدو. د خبرونو لنډی زور د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې نا امنی او خراب اقتصاد ته په کتو ممکنه ده چې په هغه صوبه کې گورنر راج ولګول شي. د سرحدونو کشمیر او گلګت بلتستان د چارو وزیر امیر مقام په اسلام آباد کې نن په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې په خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور حکومت ناکامه ده، نو د گورنر راج لګولو امکانات لا نور زیات شوي دي. تر اوسه په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت پر اړه څه نه دي ویلي، خو تېر ورځ د دې صوبي وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په یو ویډیو بیان کې پر وفاقي حکومت تور پورې کړی و چې خیبر پختونخوا ته د بجلی پیسې نه ورکوي او د امن په برخه کې هم ورسره مرسته نه کوي. په کورمه کې د شی او سنی کلو ترمنځ په نښته کې لس نور کسان وژل شوي. د بالشخیلو او خوار کلي ترمنځ پیل شوې دا جګړه اوس نورو سیمو ته هم غځېدلې. د صحت محکمې چارواکو ځای پولیسو نن مشال ریډیو ته په ورکړو معلوماتو کې واضح کړی چې په بیګانیو جګړو کې له دواړو خواوو د لسو کسانو وژل کېدو تر څنګ ویش نور ژوبل شوي دي. دا جګړې د بشارو د مدګي کلی او احمد زیو ترمنځ د یو بل پر ځمکو د مرچو جوړولو له وجې د سپتمبر په شلمه پیل شوې وي چې اوس پکې ټول ټال 14 کسان وژل شوي او 15 ډېر زخمیان دي. بخوا ځایي انتظامی چارواکي وایي چې یوه سرکاري جرګه جوړه کړې ده چې کوشش کوي اوربند وکړي. د پاکستان فوج لیفټنټ جنرال محمد عاصم ملک د استخباراتي ادارې ISI نوی مشر ټاکلی دی. د پاکستان سرکاري خبری اژانس نن اب یو خبر کې ویلي چې ملک به داغه ادارې د اوسنی مشر لیفټنټ جنرال ندیم انجم پر ځای د سپتمبر له 1 څخه کار پیل کړي. په افغانستان کې د خبرونو د ملاتړ سازمان نن بو ویل چې د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولې ده. د ادارې په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې دا په افغانستان کې د بیان ازادي لا نوره پسې کوټي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه کوي. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه هر ورځ 14 غنټې اوریدلی شئ. اوس هم دغه روسي خبر چې تاسو وړاندې شو د دې تفصیل درته درکو. په یو رپورت کې کله چې طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په 15 حکومت ونیو، نو په لومړیو کارونو کې دا وکړل چې ځینو رسنیو باندې بندیزونه ولګول او د هغو بندیزونو په دوام بیا بیا ګڼ محدودیتونه لګولې دي. اوس تازه خبره ده چې د طالبانو حکومت په ژوندۍ بڼه باندې په ټلویزیون باندې خبرېدونکي سیاسي بحثونه بند کړي دي او د خبریالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې وجه ده چې طالبان نه غواړي چې یو متبادله نظریه دي موجوده او خلک دې په مختلفو مسالو باندې پوه شي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلې، خو په تیرو وختونو کې ویلي چې د دوی پالیسیو کې باید څوک ګوتې ونه وهي. په دې هکله زموږ همکار رپورټ لري.
د افغانستان له ګوندیو او د سیمې له هیوادونو د افغان خبریالانو د ښځو د حقونو مدني فعالانو د ستنولو په اړه د اندېښنو په دوام د افغان خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه په ترکیه کې د خبریالانو د وصیت په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د آزادۍ کور د یکشنبې په ورځ د سپتمبر 22 په ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، هغه افغان خبریالان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللي اوس بې برخلیکه دي او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ ویلي چې په ترکیه کې ډیری افغان خبریالان د لګښتونو د پوره کولو لپاره ساختماني، خیاطۍ او دوکانداري په څیر سخت او د دوی د مسلک خلاف کارونو ته مخه کړي چې له عملی له رسنیزو کارونو لري شوی او د قانوني جواز پرته په رسنیو کې کار هم نشي کولای. د افغانستان د آزادۍ کور د ترکیې له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هغوی د اوسېدو اسناد تمدید کړي او په ورته وخت کې پر لویدیځو هیوادونو همغږ وکړ چې په ترکیه کې د افغان خبریالانو قضیو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغان خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران او د ترکیې په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول. په ترکیه کې یوې افغان خبریالې آزادي راډیو ته وویل چې د کملیک د اوسېدو د سند موده درې میاشتې پاتې ده او که تمدید نشي افغانستان ته په ستنولو سره به له امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. هغې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه دا زمینه خیلی رنج میبرم، شب و روز میگم سه ماه دیگه اگر که ما
له بده مرغه په دې اړه ډیره زوریږم. شپه او ورځ وایم چې که کملیک میرات شي او افغانستان ته مې ډیپورت کړي نو د هغو میلیونو نجونو په برخلیک بخته شم چې د ګواښ سره مخامخ دي، او د هغو خبریالانو په څیر چې آن ووژل شوې زه به هم ورسره مخ یم. له کوربه هیواده غوښتنه کوو چې د اوږدمهاله اوسېدنې لپاره دې موږ سره مرسته وکړي.
قامه دراز مدت و ما همکاری داشته باشم.
یو بل افغان خبریال هم چې ورته ستونزه لري د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
امروز دولت ترکیه هم علی تمام مهاجرین بالخصوص خبرنگارا برخی
سن نن ترکیه هم د ټول افغانانو په ځنګړې توګه د خبریالانو پر وړاندې راپورته شوی په جبر ستنول د ترکیه د افغانستان د سفارت او د کډوالۍ د ادارې د لاسلیک پر بنسټ کیږي. ټول خبریالان له دې ویرې لرو چې افغانستان ته ستانه شو او هغه لږ ازادي چې لرو هغه هم له موږ واخیستل شي. له سختو روحي او رواني ستونزو سره مخ یو. هیله کوو چې فیسبوک لپاره غږ پورته کړئ،
با صدای ما، با صدای تمام خبرنگارا دادخواهی بکنین.
په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په ترکیه کې د افغان خبریالانو د ناسم وضعیت په تایید ولو سره له لویدیځو هیوادونو غواړي چې افغان خبریالان امنو هیوادونو ته ولېږدوي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما تعدادی از خبرنگاران در ترکیه داشتیم که اینها بازداشت شدند.
موږ په ترکیه کې ځینې داسې خبریالان لرل چې نیول شوي وو او آن په کمپونو کې وو. ګواښونه یې ترلاسه کول او له ژونده ناهیلي شوي وو. دغه لړۍ لا هم دوام لري. موږ له لویدیځو هیوادونو غواړو چې ژر تر ژره د دغه خبریالانو قضیو ته پام وکړي او ژر یې امنو هیوادونو ته ولېږدوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان خبریالانو او د هغوی ځینو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان څخه د افغان خبریالانو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او په ورته وخت کې د کډوالۍ قضیو ته د رسیدنې غوښتنه هم کړې ده.
اوریدونکو تاسې مشهد رډیو ته غوږې تاسې واورېدل چې په افغانستان کې د رسنیو څه حال دی. لیبی خو تازه خبرونه دا دي چې طالبانو په افغانستان کې پر ټلویزیونونو باندې بندیز لګولی چې دوی به نور سیاسي بحثونه په ژوندۍ بڼه باندې نه خپروي. په دې اړه باندې تاسې په خبرونو کې واورېدل. او بله خوا چې هغه خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخ دي چې هغوی په بیلابیلو هیوادونو کې اوسیږي او بهرنیو یا اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل کې دي. د دوی په ځینو هیوادونو کې ویزې په ختمېدو دي نو دوی غواړي چې خپل منزل ته ځان ورسوي. دا هغه کسان دي چې په 2020 کال کې کله چې په افغانستان کې د طالبانو ډلې حکومت ونیو نو دوی له افغانستانه وتلو ته مجبور شول. طالبانو په خپل درې کلنې واکمنۍ کې ګڼ خبریالان نیولې دي، بندیان کړي دي او شکنجه کړي یې هم دي. په دې اړه باندې تاسو ډیر څه په مشال ریډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات قومي جرګې مشرانو او د هغه سیمې د هوټلونو اتحادیې پرون په منګلور کې د پولیسو پر یوه ګاډۍ چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. وغې د امنیتي ادارو د غفلت نتیجه ګڼلې. چاودنه پر هغه ګاډۍ شوې چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د سفیرانو د سوات د دورې په مهال د هغوی د ساتنې پر چارو مامور پولیس سرتیری پکې سپاره وو. په دې پیښه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. وفاقي حکومت ویل چې سفیران بیرته اسلام آباد ته ورګرځېدل رسیدلی دی او له دوی د معلم جبی چکر پاتې شوی دی. البته څوک زخمی یا خوک شوی نه دی. قومی جرګی او د هوټلونو اتحادیه د سواد پر عامو خلکو په تیره د سیاسي ګوندونو پر مشرانو او پلویانو غږ کړی دی چې د روان سپتمبر میاشت په 8مه په منګوره کې د دوی په احتجاجي جلسه کې ګډون وکړي ترڅو پر حکومت دا فشار راولي چې په پښتنو سیمو کې د امن بحال کړي. د پاکستان مرکزی حکومت او پوز په بیا بیا وایي چې امنیت ژمن دی او د وسوالو پر ضد هدفي عملیات کړي دي. په دې حقله نیاز احمد خان رپورټ اوري.
د سوات په منګلور کې د ستمبر په 2مه مازیګر هغه وخت په پولیسو برید شوی کله چې د 12 هیوادونو سفیران د سوات سیلګرۍ سیمې بلب جبینه بیرته منګورې ته ورتلل. سوات پولیس ترجمان موین فیاض او ځایي خلکو مشال ډېرو ته ویلي چې دغه د سړک په غاړه ایښودل شوی بمو چې د پولیسو ګاډۍ په نښه کړو. 14 وروسته څلور جوبل پولیس والا سعید شریف روغتون ته ورسول شول چې پکې یو پولیس والا مړ شو. پولیس د منګلور جهان آباد سیمه کې د لټون اپریشن هم پیل کړی خو تر اخیری اطلاع پورې څوک پکې گرفتار کړي نه دي. دین وړاندې منګوره کې د سوات چیمبر اف کامرس لخوا دستورک کې د 12 هیوادونو استازي چې پکې د روس، انډونیشیا، پرتګال، ازبکستان، کرغستان او نور هیوادونو سفیران شامل وو ګډون کړی وو. هغې نه وروسته بلمجبي سیمې ته ورغلي ول. دغه دستورک کې د سوات هوټل اسوسیشن صدر او د سوات قومي جرګې غړی حاجي زید خان هم شریک وو. حاجي زید خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه 14 د سوات امن ته لوی زیان رسولو هڅې دي او دوی یې په سختو ټکو کې غندنه کوي.
د دې امبیسیډر د راتلو مکمل پروګرام او لیست د ډی پی او ډی او مختلف ایجنسیانو او ڈی سی پورې دا ټولو ته دا ورکړی شی وو. پکار ده چې دی په دغه دپاره مکمل سیکورټی ارینجمنټ کړی دی په لاره باندې. د سیکورټی پیدر دی د په دې موقع باندې د امبیسیډر هراسمنټ کوي چې دنیا ته دا وښایي چې دلته کې دهشتګردي ده او د هغې خلاف اپریشن لازمي دی. خو موږ به د دې د هڅې هېڅ قدم کامیابۍ ته پرېنږدو او د سوات قوم به د دې خلاف مکمل د زمونږ چې کوم جلسې پروګرام دی د احتجاج دغه به موږ کوو او دا قسم واقعات او د دې ریاستي دهشتګردۍ او د ریاستي سوکر د اپریشن د دې موږ مزاحمت کوو او د دې موږ به مخنیوی کوو.
د سوات منګلور جهان آباد په 14 د پاکستان د خارجه چارو ترجمان اسلام آباد کې هم په دغه ورځ په خپل یو بیان کې ویلي چې د سوات نه د بهر هیوادونو سفیران په خیریت سره اسلام آباد ته رسیدلي او د 14 غندنه کړې. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور لخوا هم بیان کې ویل شوی چې د پیښې دی په اړه کچه تحقیقات وکړي شي. وزیر اعلی د وجدا شوی او د جوبل بولیس اهرکارو باندې د افسوس اظهار کړي او ورسره د مادي مرستو اعلان هم کړي. بلخوا په سوات کې قومي جرګې د امن لپاره د رواني میاشتې په 8مه نیټه منګوره کې د احتجاجي جلسې اعلان کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه سي دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو جناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اورئ. اوریدن کو سیو بل رپورټ ته ورزو. په کرک کې خلک وایي چې د نادرا په دفتر کې چې کله دوی د شناختی کارت د پر اپلای کوي نو ډیره ګډوډی ده او دوی وایي چې د نادرا دفترونه د زیات شي او بل دی چې کومه ګډوډي هلته موجوده ده هغه باید ختم شي. دوی له حکومت سهولتونه غواړي. په دې اړه زموږ همکار ممتاز بنگش رپورټ لري.
د کرک ضلع یو شمېر سیمو خلکو ویلي ضلع حکومت لاړخه د دوی د نادرا اسانتیاوې تړلې شوي چې د سیمو خلک یې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي. په دې سیمو کې څنډه خورم، ډنډي درخیل، جټه اسماعیل خیل او د نشپا بلاک نورې سیمې شاملې دي. بلخوا د ضلع انتظامیه وایي د یادو سیمو خلکو خپلو غوښتنو لپاره د پولیو څاڅکو پریکون کړی و، نو ځکه یې یادګام پورته کړی. د څنډخورم اوسیدونکي مولانا بشیر مشال ډیو ته ویلي دوی وروستیو کې خپلو حقونو لپاره احتجاجونه کړي چې په ترڅ کې یې ضلعي حکومت د یادو سیمو خلکو ته د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام پیسې تړلي. د ضلع انتظامی یادګام سره د سیمو بېوزله زنانه د مالي ستونزو ښکار شوي دي.
او بېنظیر اسکیم پیسې چې دي څومره ضلع دي په هغو کې چلے دلے دایمی جوالا ایمینی ووری ایم پی ای ووری ڈی سی سی ابی ووری چی دایمی جوالا غریبان حق ویلی سور دا دا خودی دو زمورا خودو کنا.
د نشپا بلاک سیمون د کمیټی مشر مولانا عبدالرحمن ویلی کله چې د دوی د سیمې خلک د خپلو بچو د پیدایش سند، شناختی کارت یا نورو ضروری سندونو جوړولو لپاره ورشي، دوی ته ویل کیږي چې ضلع انتظامی له طرفه اجازه نه لري چې د یادو سیمو خلکو ته سندونه تصدیق کړي.
څومره د نادر د یونین کونسل سیکرټریو چې دي ایمړی فرسی دو ایمړی برث سرټیفیکیټ تا نور څومره دی نادر سره کوم تعلق لري هغه هر څه دمړه بلکړی دی دیو جن زکه چې دمړه ذات تر وغلو ایمړه بچایو او دمړه خویاندو میاندو دی بی نظیر ویلکم سپورټ ولا پیسې هم بند کړی دی چې دا به ته نه کوي.
په اړه مو د کرک ضلع ډیپټی کمشنر یا د انتظامی چارو مشر شکیل جان مروت سره خبرې وشي، نو دوی بیگانه وخت مشارې دوی ته ویلي د پولیو یا ګوزن ناروغي مخنیوي یو کمی ذمہداری ده. که دوی په دې کې ناکام شول نو نه یوازې د دوی د ماشومان روغتیا به اغیزمنه شي، بلکې په نړیواله کچه به هم د دوی هیواد د بدنامۍ او مشکلاتو سره مخامخ شي، ځکه انتظامیه نه غواړي چې چاته د قانون نه د سرغړونې موقع په لاس ورکړي.
زموږ قومي ذمہ داری ده چې پولیو اریډیکیشن ملک نه، ځکه چې انټرنیشنل زموږ بدنامي د دیشي لپاره. بل دلته فریش چې کوم ریسنټلی انوایرمنټل سیمپل پازیټیو راغلی ده، نو هغې پاره مونږ اوس کنزرګیټیو لکه تری دغه به کوو، کمپین به کوو، هغې پاره مونږ د خلکو کوآپریشن ضرورت پدې کې ضرورت او ضرورت دا سیده چې دا مونږ مطلب دې خلکو دپاره عوامو دپاره لګیا یو چې خلکو بچی سبا په دې پولیو نه سفر نشي.
نوموړي زیاته کړه باید چې ځایي خلک دې خپلې ستونزې د پولیو یا د ګوزن د واکسینو سره نه تړي. د یادو سیمو خلکو تیره میاشت خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی وو او خپلو ماشومانو ته یې د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کړی وو، کوم چې روغتیا پالان یو ښه ګام نه بولي او وایي دا رنګه پریکون یا احتجاج سره د دوی ماشومان اغیزمن کیدی شي. پولیو یو داسې مرض دی چې له وایرس څخه خورېږي او ماشوم همیشه لپاره مفلوج کړي. پاکستان او افغانستان دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. د یادونې ده چې د کرک ضلع په ماحولیاتو کې د اګست او سپتمبر په میاشت کې د پولیو وایرس موندل شوی، کوم چې روغتیا پالان د سیمې ماشومانو لپاره یو خطر بولي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، سمت شبنم تاسو ته بلابل رپورټونه وړاندې کوي. خو اوس د نیاز احمد خان یو رپورټ اورو. د سوات د بحرین تحصیل ولسی مشران او مدني فعالان دښمن دي چې پر سوات سیند د وړو ډیمونو جوړولو حکومتي منصوبه به د دوی سیمه بې اوبو او بې سیاحت کړي. دوی پرون په منګورو کې یوې خبري غونډې ته ویل چې حکومت له بحرینه تر کالامه پورې پر سیند ډیمونه جوړول غواړي. سروې کړي دي خو دا به اوبه وچې کړي. په دې اړه نیاز احمد خان نور تفصیل لري.
په منګوره کې د بحرین سره تعلق لرونکي مشران چې د سوات سیند بچاو تحریک غړي دي، خبري غونډه کې ویل چې 23 ستمبر په ټوله نړۍ کې د سیندونو د ساتنې ورځ مانځل کیږي. هم په دغه ورځ دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د سوات سیند بچ کړی شي. د یاد تحریک یو مشر د بحرین انعام الله وایي چې حکومت د بحرین نه تر کالام پورې په 40 کیلومتره کې سلور د اوبو نه بجلی جوړولو منصوبې لري چې ورته په غرونو کې سورنګان وباسي او ټولې اوبه په سورنګانو کې بهیږي. دی وایي
اپریل مئی جون کی دا درې میاشتې چې دا پسند کی اوبئی باقی اوبه چې دی دا دا ادنا میاشتې اتم میاشتې چې دی دا اوبه د نه هونه برکې برابر وي. دی خو خپل ټرباین او خپل بجلی گھر بچلی نو دی به دا ټول اوبه چې دی دا با عملا اتم میاشتې او نه میاشتې به مونږ به دا دریا سواد به وینو. یو طرف ته خدا د ټراوډ علاقه ده مدین نه کالامه پورې دا ټولی اوبه چې دا ته په ټنلونو کې په پیپونو کې نه نباسي نو دا خو ستاسو آبی حیات چې دا به تباه برباد شي. زمونږ د سوات خپل ختمېږي، زمونږ د سوات سیاحت ختمېږي.
خبري غونډې ته یو بل مشر زبیر توروالی وویل چې دوی د ټول سوات سیند پاک ساتلو او بچ کولو لپاره غږ پورته کړی، خو د یادې منصوبې له وجې به د سیمې معیشت، ماحولیات، شینکې او سیلګرۍ ته لوی زیان ورسیږي.
مونږ د دغه مخالفت کوو چې د سیند کې دا فضله او دا ګندګي واچولی نه شي او د سیند د تجاوزات دوی ختم شي. قانون شته، هغه قانون چېرته امپلیمنټ کوي نه، او دوی داسې پروجیکټونه راولي لکه دغه وجه اوس پاکستان کو بجلی ډېره ده، ٹرانسمیشن لائن ٹکا لاسز بچ کا نو دی آگا پروجیکٹ ورلڈ بینک بدوی تا 0% لون باندھی فنڈ ورکی او دی کرپشن دا بارا. سوری ٹو سے
د سین بچ کولو تحریک غړی ځای وکیل خان سعید چې په خانه د سیمه ناظم هم دی رستا مشال لري دی ویل چې دوی د سوات ټول لستا دغه پیغام رسول وړي چې د سوات سین درنه د مینځ وړي او ځان به د سوات ټول خلکو ته رسی.
سوات چې کم په څو وجه خلک اټریک کوي هغه د دریای سوات په وجه ده، او دریای سوات چې زمونږ نه ټنل کې واچي او بیا به ټوریزم مکمل تباہ کیږي. زمونږ د معیشت تقریبا 80% نه زیات انحصار په ټوریزم باندې دی. اوورال سوات په معیشت باندې د دې یو ډیر غټ اثر دی کدا دریاب زمونږ نه ځای.
د خیبر پختونخوا د ماحولیاتو صوبایي وزیر فضل حکیم په دغه اړه د مشال ریډیو په پختنه ویل چې دوی به د سیمې خلکو سره په دغه منصوبه ناسته کوي.
دا ټیکنیکل مسله ده، چونکی دا مخکې شوی و زبر د دې معلوماتو موکم موږ میسته پاره هغه پیسې لکه کم چې عوامو په مفاد کې او ان شاء الله زبر دوه نوم رپورٹ والم دودا خبر و مورم او دا ڈپارٹمنٹ بم رپورٹ والم ان شاء الله.
د بحرین تحصیل سین بچ کول تحریک غړي وای چې د بحرین او کلام په لکون خلق دوی سره په دغه وختره کې ملګری دي او دوی به د سوات سین بچ کول لپاره احتجاجي تحریک اعلان کوي او ورسره به د ماحولیاتو ساتنې نړیوالو ادارو سره هم د مرستو لپاره رابطه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. روغتیا پال وای هغه کریمونه چې د مخ سپینولو لپاره کارول کیږي نه یوازې مخ خرابوي بلکې د یو شمیر نورو ناروغیو سبب هم جوړي. د سیمې ځینې خلکو مشال ریډیو ته ویلي کریمونه په اول کې د مخ رنگ سپین کړي خو وروسته ورته مسلې جوړ کړي دي. نو په داس کې ډاکټران وایي چې د کریمونو د استعمال سره احتیاط وکړي. په دې اړه خالد نیاز رپورټ لري.
د نوخان نرګس سمودوړان دي د سپینېدو د کریم استعمال شروع کړی وو. دا وایي شروع کې کریمو د دې مخ ډیر ښایسته کړو په کومه چې ډیره خوشاله وه. مشال ریډیو سره خبرو کې نرګس اوی چې کله کریم پرې خودل نو مخ یې ډیر خراب شو او اوس نه پوهیږي چې څه وکړي.
ما به استعمالول بیا غې نه پس ما پرې خو چې پرې مخ بیا غې نه پس زما مخ باندې داغونه مراغه زما مخ ډیر زیات خراب په مخ مې اکثر لمبه شانت روزي او مخ باندې مې تیر سری مراغوتی دي. زموږ علاقه کې نور چې نکوم دا استعمال کړی دي خو دا غې مخ خراب شوی دی. ډېر جنکو په مخ باندې دا غټ غټې دانې مراختي دي او دا مخې ولې سم نور هم لکه تور کړی دي.
بلخوا د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال د پلاسټک سرجري څانګې ډاکټر محمد زیشان وایي بازار کې خرڅېدونکي د سپینېدو کریمونه د مخ لپاره ډېر خطرناک دي. دی وایي دی کریمونو لوجې نه صرف د خلکو مخ ته نقصان رسي بلکې دی لوجې صحت باندې هم بد اغېز پرېوزي.
انسان سکن وسره چې کوم دي سوروالې پکې راشي، سوزش پکې راشي، خارښ وسره شروع شي، اوچي سره سکن دغه شان سکن حساس شي، هایپر سینسیټیو شي، انوار تاج دا کې مختلف سایډ افیکټس چې کمنه دا آن دی سپاٹ کریم لګول نه بعد انسان ته کیږي. خو کوین کیس یو انسان دا کریم ډیر ټایم د پاره استعمال کی نو هی بیا لانګ ټرم سایډ افیکټس دي. د سټیرایډز دی سکن نری کوي، پرمننت دا غونه بس سکن باندې پاتې شي، سکن کینسر هم دا کاس کوي، جګر شو، ګردې شو، دغه ته هم دا نقصان رسوي.
مردان کی خپل پالر چلون کی عائشہ مشال ریڈیو سرا خبرو کی اوی چې بازارونو کې کم کریمونه جوړیږي هغه کې سٹیرائیډ وی چې د جلد لپاره خطرناک وی. دا وایي د کریمونو په نسبت فیشل یو خصیص دی چې ورسره مخ ته نقصان نه رسیږي.
فیشل چاله سکن نه خراب کړي ځکه چې دا خو د سکن صفائی د سکن صفاشي بلډ سرکولیټ پکې شي. بیوټی کریمز چې کم دي کم چې بازارونو کې جوړیږي او کپنو والے جوړي دي کې زیات تر سټیرایډ دي هغه نقصان ورکړي.
خزي او جنکۍ سرنګ کولی شي چې د خپل مخ خایس برقرار وساتي. په اړه ډاکټر محمد زیشان وایي
نور عام سکن کیر روټین تاسو خپل کولی شئ کوم کې چې سن بلاک استعمال دی او سن بلاک چې SPF 30+ یې اغه لګولې کول کله بهر نور ته ځې مخلصونه باندې دا لوکل وایټنینګ کریمز کم خطرناک قسمه کریم نه لګول داسې فروټس داسې سبزیان خوړل چې غلط ترشي پای کې وټامن سی او خوړل وټامن ای استعمالول کم از کم دورځې 10 ګلاس او بس کل او نور ایکسترا ټینشن نه غسل
طبي پوهان وای بازارونو کې جوړیدونکو کریمونه د مخ لپاره د نقصان وړ دي باید د دې استعمال څخه ډډه وکړل شي خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
زنغمایما زما مشال ریڈیو ډیر خوخه ده تاسو یې هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته واګه تاسو هم کول شئ چې د مشال ریډیو دلاره د دنیا له حالاتو ځان خبر کې د نغمې بشان او تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس اوریدئ شئ ترڅنګ د مشال ریډیو موبایل ایپ باندې هم موجود یو او په فیسبوک انستګرام یوټیوب او ټوئیټر باندې هم د مشال ریډیو بلابل خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان دننه او د باندې پښتانه د سپتمبر درشتمه د خپلې کلتوري ورځې په توګه لمانځي په همدې مناسبت عوامي نېشنل ګوند بیګا د کراچۍ په سی بي او سیمه کې وغونډه جوړه کړې وه چې پکې ګڼو پښتنو ګډون کړی و په دې غونډه کې د دې ګوند مرکزي مشر او سنیټر ایمل ولی خان هم و او ګډونوالو پکې دا خبره وکړه چې په کار ده چې ټول خلک پښتانه خصوصا د خپل ژبې خیال وساتي خپل ژبه ورکه دوه ته پرېنه دي او د خپل کلتور په باره کې ډېر محتاط ووسی ځکه چې د دوی پهنه په پاکستان کې په ریاستي کچه باندې د پښتو ژبې لپاره ډېر کار نه کیږي نو همدا لیکوالو شاعرانو خلک دي چې دا ژبه ژوندۍ ساتي په اړه د نیاز علي رپورټرو چې په یو سندر شروع کیږي
وندیتاده په خبرنه راغلی د عوامي نېشنل ګوند مشر او سنیټر ایمل ولی خان په خپل وینا کې ویل که هر څومره فشار پی اچولې کیږي خو دوی بخپل کلتور هر نکړی او نه بای پرېګدي
چې کم خام خپل جمع ختمي هغه خام ختمي چې کم خام خپل کلتور ختمي هغه خام ختميږي ان شاء الله خپل جمع بچم دې ساتو خپل پښتو به قائم ساتو او تړلې خپل کلتور به ان شاء الله کوسونم چره رااله د ټوپک په زور په هر زور کو زما رباب ته نقصان ملاويږي دا زما د کلتوري صدا زما رباب را نه ان شاء الله زما په اجره کې کوم مصالحه پرته وا خو کې به ور سره باب هم پروت
د غونډې په محل د عوامي نېشنل ګوند د سن جنرال سیکرټري یونس منيري بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د پښتنو کلتوري ورځ نړۍ ته خودل غواړو چې پښتانه امن پسندي او خپل روخانه تاریخ لري
پښتون قوم د دهشتګردۍ نه تنګ شوی دی پښتون قوم امن غواړي د رباب ول غواړي رباب اوریدل غواړي او دا خوازونه اوریدل غواړي دا د ټوپک ته ګولې دا خلق نه دی دا د مجبورۍ نه په زور تپل شي په مونږه دی دا تور دی مونږ په جرګو خپل فیصلې کړې دي نو نن دنیا ته دا سوال کو چې خدای د پاره هغه قوتونه چې مونږ ننوم د شګردۍ ته مونږ په مخ کړیو په کار د چې زموږ غریوانونو لا سوچي زموږ په لاس کې قلم راکړي هغه قوت او طاقت راکړي چې مونږ راتلونکي نسل ته یو ښه پیغام ورکړو چې هغه د امن وي د سکون وي
د دستوري په محل د پښتون زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیلډریشن د کراچي او ځای مشر رحمان بابر بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د دوی مقصد په کراچي کې میش پښتانه ځوانان خبرول دي چې پښتانه خپل ځانګړی کلتور لري نوموړي په وینا کراچي د پاکستان هغه لوی ښار دی چې تر ټولو زیات شمیر کې پښتانه پکې ژوند کوي او نن د دوی د راغونډولو مقصد دوی ته او نړۍ ته د پښتنو کلتور بیا لا بیا برخې خودل دي او هم دا یادول دي چې دوی خپل پیژنګلو هېر نه کړي د یادې غونډې لپاره خار په بیا بیلو برخو کې هم په لسګونو پښتانه راغون شوي وو چې د پښتنو کلتوري جامې اغوستې وي او هم د دې لارې خپل کلتور خلکو ته وړاندې کوو په 2015 کال کې د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا د نړیوالې غونډې په مهال د ستمبر 3 د پښتنو کلتوري ورځ اعلان کړی و چې له هغې ورځې راهسې هر کال منزل کیږي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال رادیو هر اورس د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نه هو د مخم تر و بجو د شپې له نه هو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپاش پک سو یو شکلو هرسه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.